دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. پخوانی ولسمشر افغان ولسمشر وای پاکستان دی د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته په ازادۍ د سفر اجازه خلکو ته ورکړه. پاکستان یو ځل بیا پر هندي استخباراتو په هغه هیواد کې د نامنیو پیدا کولو تور پورې کړی او هیلری کلینټن وای ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ څوکۍ ته موزون نه دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان دې د تورخم پر وړه د محدودیتونو د پیدا کولو پر ځای د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ولسونو ته په ازادۍ د سفر کولو اجازه ورکړي. د خبره نوموړي تېره ورځ په کابل کې له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه.
دلته د ډیورنډ کرښو د انګریزانو پر موږ تحمیل کړی او یو ولس یې دوه ځای کړی او د هغه ورځې چې انګریزانو تحمیل کړی ده څوک په پاسپورټ تللی نه دی راغلی نه دی. سو له څو کاله وسول چې دا کرښه جوړه شوې ده، خو د کرښو دواړو غاړو خلکو منلې نه ده او آزاد رفتار مدې کړی دی، آزاد تګ راتګ یې کړی. د پاکستان حکومت په دې شپه زما رضو د پاکستان څخه د ورور په توګه ده چې پرېږدي چې ولسونه آزاد سفر.
د پاکستان حکومت له اقداماتو سره سم د جون له لومړۍ نیټې راهیسې افغانان بې له سفري اسنادو هغه هیواد ته نشي تللی چې له کبله یې په زرګونه کسان اغېزمن شوي دي. پاکستان یو ځل بیا تور پورې کړی چې هندي استخبارات په هغه هیواد کې تاوتریخوالي او ترهګرۍ ته لمن وهي. د بهرنیو چارو وزارت وایند محمد نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته وویل. موده مخکې له بلوچستانه د هندي استخباراتو افسر کلبھوشن یادو نیولو د اسلام آباد دا دریځ سم زبات کړ چې هند په پاکستان کې بالخصوص په بلوچستان او کراچۍ کې په هیواد مخالف او د ترهګرۍ په فعالیتونو کې لاس لري. ذکریا ویل امنیتي او استخباراتي ادارو د کلبھوشن یادو د اعتراف په پایله کې یو شمېر مشکوک کسان نیولي خو نور سپیناوی ورنه کړ. نوې ډیلی په بیا بیا د اسلام آباد دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې له پاکستانه وسلوال د هند تر واک لاندې کشمیر او د هغه هیواد په نورو برخو کې نامنی خپروي. د پاکستان پوځ مشر وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو عملي کولو لپاره هر قیمت ادا کولو ته تیار دی. د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل جنرال راحیل شریف دا خبره تیر ورځ په راولپنډي کې د لوړپوړو قومندانانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې. بیان د نوموړي له خولې وایي د اقتصادي لار په اړه مخالفتونه او دښمنۍ موجودې دي. بیان البته دا سپیناوی نه دی کړی چې د جنرال راحیل شریف اشاره چاته وه. د خیبر پښتونخوا حکومت په ګډون د پاکستان یو شمېر ګوندونو او ټولنو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې د دې لویې پروژې اصلي لارې بدله کړي، خو اسلام آباد دا تورونه نه مني. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي وایي اسلام هیڅ کله پر خپلې ښځې د تشدد کولو اجازه نه ورکوي. تیر مازدیګر له مشال راډیو سره په خبرو کې اشرفي وویل اسلامي نظریاتي کونسل باید پر ښځو د تشدد مخنیوي لارې ولټوي.
زما په نظر دا بحث له وخت مخکې دی. په پاکستان کې دا لویه مسله ده چې پر ښځو تشدد کیږي، نو د دې مخنیوي لارې چارې مهمې دي. نو کونسل د دې پر ځای چې پر دې خبرې وکړي چې آیا خاوند خپله ښځه وهلی شي یا نه، باید پر ښځو د تشدد مسلې هواري په اړه خپل نظر ورکړي. اسلام قطعاً پر ښځو د تشدد اجازت نه ورکوي.
څو ورځې مخکې اسلامي نظریاتي کونسل ویلي ول میړه یا خاوند حق لري چې خپله ښځه ووهي. د دې بیان له کبله په پاکستان کې پر کونسل انتقاد شوی دی، خو نظریاتي کونسل وایي د ښځو حقونو ساتلو لپاره یو مسوده تیاره کړي چې ژر به یې پارلمان ته باس ته وړاندې کړي. ټاکل شوی چې هندای وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر اشرف غنی سبا په هرات کې د سلما بند پرانیسته وکړي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې راغلي دواړه مشران به د دې پروژې د پرانیستو ترڅنګ له افغانستان سره د هند پر پوځي او ملکی مرستو هم خبرې وکړي. د سلما بند د هند په مالی او تخنیکی مرسته بیا رغول شوی دی چې د 240 میگاواټه برښنا یا بجلی پیدا کولو او شاوخوا 15,000 هکټر ځمکې خړوبولو توان لري. د کندوز چارواکي وایي د هغو خلکو لټون هڅې روانې دي چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو تښتولي ول. د کندوز والی دفتر مشر محمد اسماعیل مسؤول تیر ماښام مشال راډیو ته وویل په دې لړ کې امنیتي ځواکونو 10 مشکوک کسان نیولي دي. د زیاته کړه په تښتول شویو کې 14 مسافران لا هم ورک دي. وسلوالو طالبانو پر سه شنبه یا نهې د کندوز په علی آباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکي موټر ودرول. په هغو کې یو شمېر کسان ووژل او نور یې یرغمل کړل. طالبان وایي د افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 26 غړي یې نیولي چې په ساده جامو کې یې سفر کاوه، خو د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي. د برطانیې دفاع وزیر مایکل فالن وایي هیواد به یې تر 2010 زیږیز کال وروسته هم له افغانستان سره مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر وخت وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میوناپال میگا مشال راډیو ته ویل فالن او غنی له امنیتي موضوعاتو سره سره په برطانیه کې د ناقانونه افغان کډوالو پر برخلیک هم خبرې وکړې. د امریکا ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ د نوماندۍ زغل مخکښې هیلری کلینټن د ریپبلیکن ګوند لخوا خپل سیال ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره ناموزون بللی دی. نوموړی تېره ورځ وویل ټرمپ مزاجن د ولسمشرۍ څوکۍ ته موزون یا مناسب نه دی او د بهرنیو چارو تګلارو په اړه داسې نظرونه لري چې تر خطرناک حده نامربوطه دي. نوموړي د بهرنیو چارو تګلارې په اړه په خپله وینا کې ویل ټرمپ د امریکا او نړۍ په اړه پوهاوی نه لري. د دې په ځواب کې ټرمپ پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلي هیلری کلینټن باور له لاسه ورکړی ځکه چې د بهرنیو چارو وزیر په توګه زخته ناکامه شوې وه. د زیاته کړې خلک به د 4 نورو کلونو بې کفایتۍ یا نااهلۍ اجازه ورنه کړي. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او www.mashalradio.com اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژنه د سولې بهیر اغیزمنوي. هندای وزیر اعظم سبا افغانستان ته ځي چې د سلما بند پرانیسته وکړي. پاکستان علما کونسل وایي اسلامي نظریاتي کونسل د پر ښځو د تشدد مخنیوي اقدامات وکړي. په پېښور کې د مدني ټولنو او فعالانو ویلي حکومت پر ښځو د تشدد په مخنیوي کې سنجیده نه دی.
حکومت سیریس نه دی، سټیټ ریاست سیریس نه دی. په ښځو باندې د تشدد چې دی دا زیاتره د ډومیسټک نه بلکې زم چې ریاستي تشدد دی.
او پر روښانه مستقبل خبرونه کې مو په جرمنی کې د لوړو زده کړو موضوع څېړلې.
جرمن لینګویج کو یو کال کورس مې وکړو، هغه هغه نه بعد چې د ما زمين لپاره اپلای وکړم، ما د ویزا ملو شو.
له مشال رادیو سره اوسه. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژنې د سولې هڅې زیانمنې کړې دي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د افغانستان جګړه بهرنۍ ستونزه ده، نو ځکه دی د سیمې نور لوی هیوادونه لکه روسیا، هند او ایران هم د هواري په عمل ورګټ کړل شي. فرشته جلالزی تفصیل راکوي.
حامد کرزی وایي د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د افغانستان د سولې بهیر ته تاوان رسولی دی. ملا اختر محمد منصور د مې میاشتې په 21مه په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. حامد کرزی ویلي د سولې د نیت تشتوالي په صورت کې باید دا کار نه وای شوی، خو واشنگتن او کابل هیله څرګنده کړي چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل به له طالبانو سره د حکومت د سولې بهیر چټک کړي. ملا اختر محمد منصور له هغو طالبانو چې په اسلام آباد کې د سولې په مذاکرو کې له ګډون سره مخالفت درلود. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د ملا اختر محمد منصور تر مړینې وروسته د طالبانو، پاکستان او د نورو شکلو خواو د غبرګونونو پر اساس ویلای شي چې دې پېښې د سولې هڅې تخریب کړې دي. ښاغلی کرزی همدارا سرګند کړی چې د افغانستان مشکل بهرنۍ مشکل دی او د دغه ستونزې په حل کې باید نور هیوادونه هم ونډه واخلي. ښاغلی کرزی په ځانګړي ډول هند، ایران او روسیې ته اشاره کړې ده.
د افغانستان د سولې په باب کله زموږ خپل خبر وای، د افغانانو ترمنځ خبر وای، نو په دې کې امریکا څه کول، په دې کې پاکستان څه کول، په دې کې چین څه کول. د دوی ناسته دوباره دا ثابتې چې زموږ مشکل نه بهر نه دی، خارجي دی. نو لهذا که خارجي دی نو دلته نور خارجانو مسته چې هم زور واکې دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي، هغه روسي، هغه هندي، هغه ایران دي. دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو.
حامد کرزي له 2002 تر 2014 میلادي کال د افغانستان د ولسمشري پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له هوایي حملو سره چې زیات ملکی کسان پکې وژل کېدو مخالفت درلود، خو د جمهوری ریاست پر مهال یې له هند سره نږدې اړیکې درلودې او ویل کېږي چې په وروستیو کې یې له مسکو سره هم روابط ښه شوي دي.
د فرشته جلازه رپورټ مو اوریده له پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره. پوره مرکه، بشپړه مرکه د یک شنبه پر ورځ در خپرو. په دغه مرکه کې نور څه دي په دغه خبرتیا کې واوري.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه. د افغان سولې بهیر ستونزې،
دا مشکل، دا مصیبت زموږ په خاوره کې، دا خارجي دي، پردی دي.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې،
چې پاکستان خپل خاوره اول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه،
دلته د ډیورنډ کرښه د چنګلیزانو پر موږ تحمیل کړه او یو ولس یې وځای کړ.
له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه مودا او نورې پوښتنې په یو تفصیلي مرکه کې کړي چې د اتوار پر ورځ د پېښور په وخت د ماسپښین په درې نیمو بجو اورېدلی شي.
هندای وزیر اعظم نریندر مودی سبا افغانستان ته ځي چې له ولسمشر اشرف غنی سره د هرات سلما بند پرانیزي. د ولسمشر له دفتر په خپور شوي بیان کې راغلي دواړه مشران به د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا هم خبرې وکړي. د هرات سلما بند د هند په مالی او تخلیقي مرسته بیا رغول شوی دی. فرشته جلالزئی تفصیل راکوي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی او ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په هرات کې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانستلو په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي. د ولسمشر مرستیال ویندوی دوا خان مینپال پرون وویل دواړه مشران به د افغانستان او هند د پوځي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي.
د شنبې په ورځ باندې د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم شغلې مودي د افغان هند د دوستۍ بند سلما نری پرانستنه کوي. افغانستان لیواله دی چې په نظامي برخه کې د هند سره تر ټولو نږدې همکاري ولري او د افغانستان د امنیتي قواوو د سمبادشت لپاره له هند څخه د وسایلو په ځانګړې توګه د هلیکوپټرانو مرسته ترلاسه کړه.
هند په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته له دې هیواد سره ملکي او پوځي مرستې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه لیکل شوی چې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانستل د افغانستان له پرمختګ او بیا رغونې سره د نوې ډیلي د همکارۍ تعهد څرګندوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي پر دې بند یو نیم زر هندي او افغان انجنیرانو او نورو کارګرانو له کلونو راهیسې تر سختو شرایطو لاندې کار کړی دی او بشپړېدل یې د دواړو هیوادونو د هڅو برای دی. نریندر مودی د هند د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د دوهم وار لپاره افغانستان ته رسمي سفر کوي. ښاغلی مودی تیر کال د دسمبر په 15مه افغانستان ته په خپل اول رسمي سفر کې د دې هیواد د ملي شورا ودانۍ پرانستله او افغانانو ته د هند سوغات په توګه ډالۍ کړه. مودی د افغانستان ملي شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د سیمې ټول هیوادونه باید د افغانستان په ثبات او بیا رغونه کې مسؤلیت ادا کړي. د هرات سلما بند چې اوس د افغان هند د دوستۍ بند ورته ویل کېږي په هری رود دریاب جوړ شوی دی. دا بند په 200 میلیون ډالر ورغول شو او د 240 میگا واټه برق د تولید توان لري. د دې ترڅنګ به دا بند لشته لږه 15000 هکتار ځمکه وبکړي.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي د هغه هیواد جمهوري نظام اوس دومره پیاوړی شوی چې د بحرانونو مقابله کولی شي، خو په هغه هیواد کې شونونکي نظر لري چې اوس هم د هیواد مهمو چارو واک له منتخب حکومت سره نه دی. ملیحې امیرزاده په پاکستان کې د جمهوریت پیاوړتیا او د بحرانونو مقابلې موضوع ته کتنه کړې.
دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دا هیواد جمهوری نظام دومره مضبوط دی چې بحرانونه زغملی شي. دا خبره نوموړي د نوې پارلماني کال په سر کې په خپله وینا کې په داسې موقع وکړه چې د مسلم لیگ نون حکومت په لومړي ځل درې کاله پوره کړل چې د اقتداري دریم ځل دی. دا نوموړي دغه بیان ته په کتو دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا په پاکستان کې په رښتیا هم جمهوري نظام مضبوط دی که څنګه؟ بیا د بحرانونو په وخت مهمې فیصلې څوک کوي؟ په لاهور انسټیټیوټ آف مینجمنٹ سائنسز پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد ډاکټر محمد وسیم وای چې که څه هم په پاکستان کې یو جمهوري نظام روان دی خو بیا حکومت پورا واک نه لري.
دا څه ویل کېدی شي چې په دغه هیواد کې جمهوري نظام په دې لحاظ سره مضبوط دی چې زر یا وروستو واپس راشي او یا بیا دوام ولري. د مثال په توګه د 1915 نه تر 1999 کال پورې 14 کاله او بیا د 2003 کال نه را په دې خوا دغه سلسله روانه ده. که څه هم پرویز مشرف د سمودې لپاره واکمن وو خو د دې باوجود پارلماني حکومت تر سهاد روان دی. خودی تا پورا جمهوریت نشی ویل کې دی. دا یو داسې نظام دی چې آئینی طاقت له وزیر اعظم سره دی چې ممبئی پارلیمان دی. بلخوا په ستراتیژیکی معاملو کې د پوز دخل ډیر دی چې بلا واسطه دی که هغه د فشار لابی او یا د شخصي سلا په ذریعه دی.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود په دې نظر دی چې د پاکستان په جمهوري نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې دي. دی وایي د پاکستان خارجه، دفاعي او امنیتي پالیسیانو باندې د پوز اثر تر ډېره حده دی، خو دې ته هم باید وکتل شي چې په ملک کې بحران څه قسمه دی.
زما په فکر که فرض کا فوز مطمئن نه دی او حالات هم ښه نه دي نو بیا خو جمهوریت دومره مضبوط نه دی. خو که بحران داسې وي لکه عمران خان د دې لپاره احتجاج کوي چې جمهوریت قوي شي او وایي چې په انتخاباتو کې ټګي شوی وه، نو دې ته په کتو سره کېدای شي د هیواد حکومت او جمهوریت د دې لایق وي چې د دغه بحران په وړاندې ټینګ ولاړ پاتې شي. خو که په دې کې له دوی سره نور قوتونه هم شامل شي نو بیا به ورته ګرانه شي.
بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وایي چې که څه هم پاکستان وخت په وخت له سیاسي بحرانونو سره مخامخ شوی دی خو بیا هم هلته اوس جمهوري نظام وده مومي.
یقیناً ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ جمہوریت کو کم وقت ملا،
یقیناً پا یودا سی ٹولن کی چیری چی جمہوریت ڈیر وقت نہ دی ورکل سوئے، حل تا سیاسی جماعتونا او سیاست تا دو دی ورکول ادارے پا پورا ڈول ودن سی کولے. خو د پاکستان د ولس له جمهوریت سره ژمنتیا ډیره کلکه پاتې سوې ده. زموږ جمهوری ادارې طاقت حاصلوي نو که د بحرانونو خبره کوي د جمهوریت په اړه د ولس جذبه تل مخې ته راځي.
د پرویز رشید په خبره پاکستان هغه سیمه ده چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې له تیرو دیرشو کالو نه زیاتې مودې راهیسې حالات خراب دي او اثر یې پر پاکستان هم پرېوتې دي، نو په داسې شخړه ځپلې سیمه کې د هغو ادارو د فیصلو اهمیت زیات شي چې په دغه جنګ کې برخه اخلي. یاد دی وی چې د پاکستان په 98 کلن تاریخ کې سباندې دیرش کاله پوز یا پوزی مشرانو حکومت کړی دی.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای شئ.
د ځوانانو غږ خپرونه نن درته په 2 بجو خپرو. په همدې ګړۍ کې روښانه مستقبل خپرونه لرو. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي ویلي په اسلام آباد کې پر ښځو د تشدد هیڅ اجازه نشته. نوموړي تیر مازدیګر له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ته پکار دي چې پر ښځو د تشدد مخنیوي هلې ځلې وکړي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې 4 ورځې مخکې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی وویل میړه یا خاوند اجازه لري چې خپله ښځه ووهي. ما له طاهر اشرفي څخه پوښتنه وکړه چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې د قوانینو لپاره مسودې څنګه جوړیږي یا پر قانوني مسودو بحث څنګه کیږي.
پر مسودو بحث کیږي چې پکې د کونسل غړي خپل نظرونه ورکوي. تر دې وروسته چې یو مسوده مرتب شي نو بیا اړوند ادارې یا وزارت ته استول کیږي. په خوا به د مذهبي چارو وزارت ته تیارې مسودې استول کیدی، اوس د قانون وزارت ته لیږل کیږي.
نو اشرفي صاحب، بیا د نظریاتي کونسل د غونډو په باس کې هر غړی خپل نظر ورکوي او آیا د هر غړی نظر منل کیږي او که څنګه؟
رائے یا نظر د ټولو اوریدل کیږي، خو وروستۍ پریکړه د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمین کوي. کله غړی اختلاف کوي کله نه کوي، نو رائے له ټولو اخیستل کیږي. له چیرمین سره دومره اختیار نشته چې خپل نظر په نورو وتپي، هغه باید د اکثریت رائے ومني.
څو ورځې مخکې اسلامي نظریاتي کونسل وویل میړه یا خاوند خپله ښځه وهلی شي. پر دې پر رسنیو کې ډېر بحث وشو. د اسلام له نظره د دې سپیناوی کله ګراته وکړئ؟
زما په نظر دا بحث له وخت مخکې دی. په پاکستان کې دا لویه مسله ده چې پر ښځو تشدد کیږي، نو د دې مخنیوي لارې چارې مهمې دي. نو کونسل د دې پر ځای چې پر دې خبرې وکړي چې آیا خاوند خپله ښځه وهلی شي یا نه، باید پر ښځو د تشدد مسلې هواري په اړه خپل نظر ورکړي. اسلام قطعاً پر ښځو د تشدد اجازت نه ورکوي.
حافظ طاهر محمود اشرفي صاحب، تاسو د اسلامي نظریاتي کونسل یو غړی یا رکن په توګه کار کاوه، په دې شورا کې درته تر ټولو لویه نیمګړتیا څه ښکاري؟
دا سمه ده چې اسلامي نظریاتي کونسل ته یو شمېر نوي کسان ورغلي دي، خو اوسنیو حالاتو ته په کتو که کونسل ته داسې غړي ور نه وستل شي چې له اوسني اثر هم خبر وي او په دین هم پوه وي، نو تر هغو د کونسل موثریت یا افادیت راته نه ښکاري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگانه زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مدني ټولنې فعالان او د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي حکومتونه د دې ذمهوار دي چې ښځو ته د هغوی حقونه ورکول باور کړي. دوی تېره ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته ویل حکومتونه په دې کې پاتې راغلي چې د ښځو حقونه خوندي وساتي. تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
د ښځو د حقونو په اړه یو ورځنۍ غونډه کې ګډونوال د قبایلي سیمو د مدني ټولنو د اتحادیې مشر زر علي افریدي مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو سره د زور زیاتی پیښې په انفرادي او د کورونو په کچه کیږي، خو د ښځو د حقونو د پښو لاندې کېدو ذمېدار حکومت دی.
کفاټا کې وګورو نو هیڅ قسمه داسې یو محکمه نشته چې یعنې په هغه کې څه کمیشن وي، د ښځو د حقوقو خبره پکې کیږي. نو حکومت سیریس نه دی، سټیټ ریاست سیریس نه دی په ښځو باندې د تشدد چې دی، دا زیاتره د ډومیسټک نه بلکې زم چې ریاستي تشدد دی.
صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې د ښځو د حقونو لپاره د قانون سازۍ ترڅنګ د کورونو په کچا د هغوی د حقونو خیال ساتل پکار دی.
ښځو سره دلته امتیازي سلوک کیږي او هغه کې زیات کردار زموږ د خپل اٹیچیوډز او د رویو دی. ټول نه اوله خبره خدای راځي مونږه د خپل رویې ټکو مونږه د دې ابتدا د خپل کور نو چې مونږ خځې د کور د معاملاتو په چلولو کې هغه مونږ د فیصله سازۍ په عمل کې مونږه هغه ته کردار ورکو، هغه خپل کردار ولوبوي او بیا سره سره مونږه په هغه لپاره داسې قانون سازیانې وشي چې هغه ښځې مین پولیټیکل سټریم مین لاین ته روزي، هغه خپل کردار ولوبوي.
چارسده کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې سمینا ناز وایي چې د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره تر ټولو اول په سړو کې پوهې ته اړتیا ده.
کار په سړي باندې پکار دی، سړی اویر شي، سړی ته پته ولګي چې زما کور کې کومه ښځه ده، زما خور ده، مور ده، لور ده، هر څه چې دي هغه څه حق دی. خزه په خپل لګ زړه کې ډاډه شي هغه په خپل قدم وجود کې خودي سره سره په خوزم په کار پکار دي ځکه چې ډیره خزه یریږي هغه اسم نشي کولی هغه کول غواړي اسم نشي کولی نو د اویرنس پکار دي د خزه سره دواړو پکار دي
د غونډې ګډونوالو له حکومتونو غوښتنه وکړه چې د خزو د حقونو لپاره د نوي قانونونو جوړولو وړاندې د موجوده قانونونو عملی کړي شي زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجره
په سلور نیمه بجو
پام کوا خبرونه هم درته لرو اوریدونکو تیر اورز بلکې د سه شنبه په ورځ او د چهار شنبه په ورځ په بل خصوص په اسلام آباد کې په خیبر پختونخوا کې په ننګرهار کې سخت طوفان راغی غلې هم وشوه په پاکستان کې د اقلیم یا د آب و هوا بدلون په اړه باندې کارکونکي وایي او فعالان وایي پوهان وایي چې آب و هوا ډیره زیاته بدله شوې ده او دا د هیواد یو لوی ستونزه جوړه شوې ده او بیا په خیبر پختونخوا او شمالي سیمو کې د سیلابونو له کبله تر ټولو زیاته تاوان شوی دی فرخوندی اسد د آب و هوا یا د اقلیم بدلون پر موضوع باندې دا رپورټ جوړ کړی
د 2010 کال د سیلابونو را پدې خوا په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو شمالي سیمو کې د قدرتي آفتونو له وجې ګڼ کسان وژل شول په لسکونو ودانۍ او کورونه اړنګ شول او د خلکو کار روزګار هم متاثر شو امریکایي مجله فارن پالیسی په خپل یو رپورت کې لیکي ماحولیاتي بدلون د پاکستان لپاره د تراګري نه هم زیات خطر لري دغه د زرګونو خلکو ژوند او کار روزګار متاثر کولی شي د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو یا انوایرنمنټل ساينسز د محکمې مشر ډاکټر بشرا خان وای خلک زنګلونه او ونی بوټي کټکوي د اوبو خیال ان ساتي او اوس په شمالي سیمو کې هم هغه سي اخواله پاتې نشو څنګه په خواوو او د هر څه د ماحولیاتي بدلون یو نه خدا
نو هغه اخواله به موږ ورو نه فیل کوو دا غي وجه دا ده چې بوټي چې کوم دي هغه موږ په خپل لګیا یو موږ چې څومره زموږ جنگلات دي لګیا یو هغه کټکو په روان وخت کې کوم افیکټ دی یا کوم اثرات دي هغه موږ باندې راځي چې موږ یو ځل زمکه د یو پرپز نبل پرپز ته کنورټ کړو دا هغه ټولو نه غټ چې کوم نقصان دی غدا دی چې کاربن ډای اکسایډ ابزورب کول د پاره دا غي جذب کول د پاره چې کوم افیکټ وی هغه موږ ختم کړو
د سوات ماحولیاتو د تحفظ یو ټولنه چې په ملکن کې په ماحولیاتي مسلو کار کوي وایي د سیلابونو او بارانونو له وجې نه یوازې د سوات او شانګلي ستات ټولو زیات توانونه رسیدلې دي بلکې په دغو سیمو کې د سکلو د پاکو اوبو مسله هم باید له پامه ونه غورځول شي د دغه ټولنې یو ځای مشر پروفیسر فضل سبحان وای حکومتونه د ماحولیاتي بدلونونو له وجې پیدا شوو مسلو ته هیڅ پام نه ورکوي
په کوم ځای کې چې هغه حفاظتي تدابیر نه شي هلته کې نقصانات زیات شي مثلا په سوات کې مدین یو دره ده هغه ته چیل دره ویل کېږي هغه چیل دره کې چې دینو پلونه دی وړو او کمزوري دي زیات مخکینی دي زړه دي هغه وړي هغه نه دي نقصان شي په دغه کې دا کوم علاقه چې دا د سات سره اټه چې څنګه لا به څنګه کې به ولندر ته ویل چې د ولندر دا علاقه هغه چې هم ډیر زیات نقصان شي نو دا خو دا ویل نو هم زه به ته لیکم دا چې سره سره کوم حفاظتي اقدامات کې نه لازمي
د پېښور په هنتون د انوایرنمنټل ساينسز محکمې مشر ډاکټر بشرا خان دا هم وایي د ګلیشیرز ته ویل کې دو سره د سلاونو خطر زیات ده او باید حکومتونه اولس وړاندې نه د مسلې ته پام وکړي
په پورا دنیا باندې چې کوم د آب و هوا اثرات یا چین راځي یا تبدیلی راځي هغه باندې ګلیشیر دی یا غټ غټ واورې به پرتې دي هغه واوره په هغه باندې کالو سر پرتې اوس چې کله د کلایمټ چینج خبرې راځي نو ټول نه غټ ترټ چې کوم دی هغه هم د هغه حملایز هغه واورې ته دي ساينټیست دی وخت دا وایي چې دا واوره چې کوم دا به د وخت نه مخکي او زر ملټ کېدل شروع شي او د هغه امپیکټ چې کوم دی ظاهر ده چې زمونږ هغه حملایز زمونږ دي مونږ سره د نورو ډیر کنټریز هم دي خو څه پورشن زمونږ دي هغه هغه سات بټول ناول په مونږ باندې راځي
په ماحولیاتي بدلونونو یو کارکونکو عادل ظریف بیا وایي د دغه بدلونونو یو بل مسله چې د ولس او حکومت له پامه غورځېدلې د سکلو د پاکو اوبو د کمیتو ده
د اوبو ډېر زیات قلت را روان دي د اوبو چې کم استعمال په پاکستان کې ډېر د تهاشه چې زموږ چې شو کوبو
کلو گور تنی شو دا چې خاریا کې وی چې پر سړکونو خلک سره د پیسو والا دی او دا کلو د چې کم دینه ودا چې پټا پای کې مدر دي چې اویرنس کمیونټي ول باندې دا چې میډیا پر سر کمپین پر کار دی.
بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي د 2010 2011 او 2012 په سیلابونو کې 3,200 کسان وژل شول او تر 1.4 بلیون ډالر پورې تاوانونه ورسېدل چې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پختونخوا کې خلکو ته واوښتل.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ
کې منګل تطبیق چې کوم دی د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال مرکه دا ځل چې د یک شنبه په ورځ خبريږي نو د مول د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره کړی د 10:00 بجې شو په خبر کې او په کابل کې 10:00 بجې د خبرونو لنډیز. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي وایي پاکستان د تورخم پر وره د محدودیتونو پیدا کولو پر ځای د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ولسونه په ازادۍ سفر کولو ته پریږدي. دا خبره نوموړي 13 ورځ په کابل کې له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې. پاکستان یو ځل بیا تور پورې کړی چې هندي استخبارات په هغه هیواد کې تاوتریخوالي او ترهګرۍ ته لمن وهي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وکړه. نوې ډیلی تل دا تورونه ناسم بللی. د پاکستان پوځ مشر وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو عملي کولو لپاره هر قیمت ادا کولو ته تیار دی. د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل جنرال راحیل شریف دا خبره 13 ورځ په راولپنډۍ کې د لوړپوړو قومندانانو یو غونډې ته په وینا کې کړې. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي مشال راډیو ته ویلي اسلام هیڅ کله پر خپلې ښځې د تشدد کولو اجازه نه ورکوي. دا وایي اسلامي نظریاتي کونسل باید پر ښځو د تشدد مخنیوي لارې ولټوي. ټاکل شوی چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي او افغان ولسمشر اشرف غني سبا په هرات کې د سلما بند پرانیسته وکړي. د کندوز چارواکي وایي د هغو خلکو لټون هڅې روانې دي چې 4 ورځې مخکې وسلوالو طالبانو یرغمل کړي ول. د برتانیې دفاع وزیر مایکل فالن وایي هیواد به تر 2018 زیږیز کال وروسته هم له افغانستان سره مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ د نوماندۍ زغل مخکښې هیلری کلینټن د ریپبلیکن ګوند لخوا خپل سیال ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره ناموزون کس بللی دی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د نننۍ ورځپاڼو ځنه اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د شروع په شپه راغلي زل او توپان د پنډي اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې ډېره تباهي کړې ده چې پکې له 45 کسانو نه زیات وژلې او یو شمېر جوبل شوي دي او له دې سربېره املاکو ته هم ډېر زیات زیان رسېدلی. د ادارې په وینا چې توپانونه بارانونه او سیلابونه او زلزلې داسې آفتونه دي چې د دې په هکله په یقین سره څوک هم نشي سویلې، خو د موسمیاتو محکمې به اکثره د دې د امکاناتو په حواله سره خبرتیا ورکوله، خو د شورو په شپه چې کوم توپان مخې ته راغی د دې په حق له بېخي څه نه ویل شوي. اداریا اخر کې وایي باید چې ولس او حکومت دواړه د دارنګ اپتون سره د مبارزې لپاره لوړاندې داسې اقدامات وکړي چې د راتلو په صورت کې یې نقصانات کم ناکم کیږي، او باید چې حکومت خو دارنګ اپتون په نظر کې وساتي ځکه چې پاکستان وړاندې هم د دارنګ اپتون سره مخ شوي او کل په کل سیلابونه او بارانونه راځي. حکومت لا دې لړکی کوټلي اقدامات او غوره منصوبه بندي کول پکار دي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د جمهوریت استحکام یوازې په داوو او نارو باندې ممکن نه دی، بلکې د دې لپاره د حکومت یو رنګ حکمرانی، معاشي ترقی او لست بنیادی اسانۍ او ضرورتونه ورکول ضروری دي. د ادارې په وینا کې یو خوا د کمزور او ناتوان ولست مسلو لپاره حکومت هلې ځلې کوي او له دې انکار هم نشي کېدی، خو مخالف ډلې د جمهوریت د استحکام او د حکومت مناسبت معاشی او سیاسی پالیسی سمړخته بوتللو یو لازمی حصہ ده. ادارې وایي اوس چې د پاکستان ولسمشر ممدن حسین په پارلیمان کې د وینا په وخت هم ویلي دي چې په معاشی پالیسی باندې د مخالف ډلې د تنقید هرکلی کوي او باید چې حکومت دغه تنقید د خپل لارې مشال جوړ کړي. ادارې اخیر کې وایي دا ډیره د خوشحالۍ خبر ده چې د معاشرتي او قانوني جرمونو پر ضد ولسی شعور را بیدارېږي. خو د پاکستان ترقی او پرمختګ هله ممکن دی چې پارلیمان کې موجود منتخب نمائندگان د ولس د خواهشاتو مطابق له درغلو پاک نظام ته وده ورکړي او د دې لپاره خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي پاکستانی حکومت د پولیو یا ګذر ناروغي مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او ښایي هغه هڅې بریالۍ دي چې خلک وس خپلو بچو ته د واکسیني څاڅکو ورکولو ته اړ کړل شوي دي. بل پلو فارن پالیسي مجله لیکي د پاکستان او امریکا اړیکې نه جوړیږي او نه خرابیږي. دواړه هیوادونه له یو بل نشي بیلیدل نشي زغملی او ترمنځ یې اختلافات هم نه کمیږي. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو د رنځ خلاف د ساسکو ورکولو مهم ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. په راپور کې راغلي د حکومتي چارواکو او د پولیو د کارکونکو ترمنځ د هماهنګۍ له وجې د پولیو ناروغۍ خلاف د ستراتیژۍ په جوړولو کې بریاوې ترلاسه شوې دي. مجله لیکي په داسې سیمو کې چې خلک د پولیو له رنځه کمه خبرتیا لري، ځایي کارکوونکي او د پولیو خزینه کارکوونکي داسې روزل شوي چې خلکو ته د پولیو خلاف د کمپاین په اړه معلومات ورکړي. حکومت په همدې توګه په داسې کلیو کې موقتی کلینیکونه هم جوړ کړي دي سو د پولیو د رنځ خلاف یو متحرک او مناسب کمپاین پر مخ وړل شي. همدارنګه په ځینو سیمو کې چې خلک د تعلیم په لحاظ وروسته پاتې دي او د مذهبي وجوهاتو له کبله ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي، حکومت په دې توانېدلی چې 2000 دینی عالمانو فتواوې ترلاسه کړي. دغه عالمان خلکو ته وایي چې اسلام چاته دا نه دی ویلي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي مه ورکوي. بل پلو ورلد پالیټکس ریویو ویبپاڼه لیکي په 2009 کال کې چې اوباما د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته ورسید نو د دې خبرې ډیر پلوي و چې د افغانستان جنگ ته خپل پام وړوي چې د هغه په وینا د جارج دبلیو بوش انتظامی له پامه غورځولو. په همغه کال اوباما افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو اعلان وکړ. له دې سره په افغانستان کې د امریکا بوختیاوې زیاتې شوې او سپینه ماڼۍ دې ته اړ شوه چې پر ګاونډي پاکستان هم خپل نظر وساتي. د اوباما د انتظامی دا خیال و چې که دوی د پاکستان سره خپل اړیکې پیاوړې کړي نو له دې سره به د باور یوه فضا جوړه شي او په افغانستان کې د امریکې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره به د اسلام آباد کومک هم ترلاسه شي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان سره د اړیکو د پیاوړې کولو لپاره د اوباما دغه تجربه ناکامه وه. اوس د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ترنګلې دي. دواړه خواوې د یو بل بیلتون هم نشي زغملی او په خپلو کې اختلافات هم لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا په ملاتړ کوردی او عرب جنگیالي د شام یو شمالي وړوکی ښار ته نږدې شوې دي. دوی هڅه کوي چې رقا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له کنټرول خلاصولو لپاره هلته ورتلونکې لارې وتړي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې پر دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې منور شاه اوروي.
د امریکا په ملاتړ کوردی او عرب جنگیالو د شام رقه خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له منګولو خلاصولو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. یا د وسلواله ډله دغه خار د خپل خلافت مرکز بولي. د شام د حکومت خلاف په جنگ اخته د جمهوری ځواکونو مشران وای د ترکی پولې ته نږدې شامي خارګوټي منبیج په نیولو بعد د سیمې نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې کنټرول ختم شي. په عین حال کې برتانیا غواړي چې په دغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګیرو شوو خلکو ته د انساني مرستو رسولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډه وشي. هلته د شام د انساني حقوقو د سار ادارې د روان میاشتې په اولنۍ نیټه ویل کوردی او شامي باغی ځواکونه د منبیج خارګوټی نه صرف 15 کیلومتره لرې دي. د دې نه وړاندې د امریکا په مشرۍ د اتحاد جنگي جازونو په منبیج کې د یادې وسلوالې ډلې په اهدافو هوایی بریدونه ترسره کړل. خو د شام د جمهوری ځواکونو سلاکار نصر حاج منصور ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې په دغه سیمه کې سخت نښتې شوې دي. بلخوا د امریکا یو پوځي چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط ویلي په یاد سیمه کې د عملیاتو لپاره په زرګونو ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي او د امریکایي ځانګړي ځواک یو شمېر سلاکاران هم ورته په لارښوونه بوخت دي، خو ممکنه ده چې دا جګړه به څو هفتې وخت واخلي. هلته د شام د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلک د خوراکي موادو او داروګانو د کمی سره مخ دي او د امریکا د خارجه چارو وزارت ویاند جان کربی ویلي هیواد یې په دغه سیمو کې له جازونو د انساني مرستو د غورځولو د پلان ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو مطابق څه باندې 15,90,000 خلک د حکومتي ځواکونو تر ولقې لاندې سیمو کې ګیر دي. دا راز نور 30,000 خلک په داسې سیمو کې پاتې دي چې ورته رسائی ګرانه ده. په شام کې د 13-15 کلونو راهیسې روانې کورنۍ جګړې د خاتمې لپاره د سولې خبرې 13 اپریل میاشت کې هغه وخت ودرېدلې چې د شامی حکومت اپوزیشن ډلو د مذاکراتو نه واک اوټ وکړ.
د برتانی دفاع وزارت وایي هیواد به تر 2018 زیږیز کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
مایکل فالن په کابل کې څرګنده کړه چې د افغانستان امنیت یو نړیواله مسله ده او د برتانیې حضور به تروریزم ته ماتې ورکړي. کابل ته د برتانیې د دفاع د وزیر پرونی سفر مخکې له مخکې نو اعلان شوی. هغه له افغان حکومت سره ژمنه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته به هم له دې هیواد خپل ملاتړ ټینګ وساتي. مایکل فالن هم درس پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. اوس دا پر طالبانو اړه لري چې د افغانستان له راتلونکي سره مخامخ شي، خبرې او روغه وکړي، او که داسې ونه کړي باید دلته د ستونزو په اړه د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د برتانیې د نیت په اړه هیڅ شک ونه لري. د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیې دفاع وزیر په بروکسل او وارسا کې د ناټو د غړو هیوادونو تر روانو غونډو په اړه خبرې کړې دي. په دې دواړو غونډو کې به افغانستان پر وضعیت او لدی هیواد سره د نړیوالو د پوځي او ملکي مرستو پر برخلیک خبرې کیږي. د برتانیې د دفاع وزیر ژمنه کړې چې په دواړو غونډو کې به ګډون کوونکي له افغانستان سره د مرستو دوام ته وهڅوي. زه کابل ته د دې لپاره راغلی یم چې د برتانیې پر دې پریکړه ټینګار وکړم چې زموږ د حکومت ملاتړ به د 2018 میلادي کال تر پای وروسته هم دوام ولري. زما په باور په وارسا کې د رواني سرمشریزي او په بروکسل کې د ناټو د روان کانفرنس لپاره د تیاری په ترڅ کې د دې خبرې واضح کول مهم دي چې زموږ ملاتړ به دوام وکړي. د برتانیې د دفاع وزیر په افغانستان کې له خپلو یو شمېر عسکرو سره هم وکتل. برتانیا اوسمهال د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت لپاره 325 تنه پوځیان په افغانستان کې لري. خو دا برتانوي عسکر په جګړه کې ګډون نه لري او یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت پر مخ بیایي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي سبا او بل سبا په نشترحال کې کلتوري میله پیلوي. په دې میله کې به د صوبې بیلابیلو قومونو او تهذیبونو خلک خپل دودیز خواړه او لوبې نندارې ته وړاندې کوي. خالد خان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمې ډایرکټر عبدالباسط د دغه ورځنی کلتوري میلې په حق له اول چې د پښتنو او د صوبې د نور قومونو د کلتور تهذیب د غوی روایتي لوبو او خوراکونو نندارتون با د پیښور نشترحال د ننه او بهر یو میدان کې کیږي چې مقصد یې نوې نسل د صوبې د کلتور نه خبرول دي. عبدالباسط مشال ریډیو ته وویل چې د دوی محکمې د یو پروژې لاندې د صوبې په بیلابیل سیمو کې صدا پاسا 900 پروګرامونه وکړل چې پکې ټول هغه روایتي لوبې او رسمونه دا بیا ژوند کولو کوشش وکړي شو. دا کوم نه چې نوې نسل خبر نه دی او هغه اوس پر کې دودي دا پختونخوا د کلتور محکمې ډایرکټر زیات کړه. دا نشترحال بهر پایولوی میدان کې سټالونه جوړ شوی دي چې دا صوبې د بیلابیلو قومونو او تهذیبونو سره تړلې کلتوري نمونې به پکې ښودل شي.
د خالد خان رپورت مو ورده. وسم وخت شوی د اونیز خبرونه روښانه مستقبل. نن په تکراری باندې تاسو اوري او په دې خبرونه کې مون نن په جرمنی کې د لوړو زده کړو موضوع څېړل خبرونه منور شاه جوړ کړی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړئ. د تعلیم کارپوهان وای بنیادی تعلیم د هر انسان د امروزه ژوند تیرولو لپاره بنیادی حیثیت لري، خو په نړۍ کې د پرمختګ لپاره اعلی تعلیم او تحقیق ډیر ضروری دی، او د دغه لارې پرمختللي هیوادونه د کائنات د بیلابیلو برخو څېړنه کوي چې پکې د انساني ژوند ښه کولو لپاره وسیلې ګوري. په موجوده وخت کې نړۍ د انفارمیشن ټکنالوژي او انټرنیټ له وجې په یو کلی بدله شوې، خو د پښتنو په ځینې سیمو کې لا هم د تعلیم بنیادي سهولتونه د نشت برابر دي، او د انساني حقونو ادارې وایي چې په دې جدید دور کې هم د پښتنو په لکونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. په دې حالاتو کې بیا د اعلی تعلیم موقع لا نورې کمې دي، خو که یو تن استعداد او قابلیت لري نو کولی شي چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو تعلیمي ادارو ته د اعلی تعلیم لپاره ځان ورسوي. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې مونږ وخت په وخت تاسو ته د بهر نړۍ د تعلیمي موقعو په اړه تفصیل درکوو. دا وار پکې په جرمني کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات اوري. د سوات نورخان چې دا مهال په جرمني کې د کمپیوټر انجینرینګ تعلیم ترلاسه کوي، دغه هیواد ته د اعلی تعلیم لپاره د تګ په حق لوي.
دا ډیره مخکنی خبره ده، ما یو پروګرام اوریدل او د وایس اپ جرمني دا پر ریډیو باندې نو پاره کوم هغه د یو مرګره انوایټ کړو، هغه دا خبر وکړه چې زه د 12 نه وروسته بیا ما دا اعلی تعلیم د پاره جرمني ته اپلای وکړه او د اعلی تعلیم د پاره جرمني ته لاړو. نو هغه چې کله ما دغه انټرویو واورېدم، د هغې نه بعد بیا زما هم دا خواهش پیدا شو او بیا زه لاړم جرمن کونسلیټ ته په کراچۍ کې. هلته کې دا هغو نه معلومات وکړو چې یاره زه جرمن ته تلل غواړم، د دې څه پروسیس دی. نو هغو ماته یو دوه کتابونه راکړو چې یو کتاب چې هغه د جرمني کې چې څومره کالجونه د هغې متعلق و، بل کتاب چې په جرمني کې څومره یونیورسټیان د هغې متعلق و. نو هغه ما سټڈی کړو او د هغې سره سره هلته په کراچۍ کې یو جرمن کلچر سینټر دی چې گوته انسټیټیوټ وته وایي، د هغې رسم الله کو هلته زه لاړم او هلته چې کله زه لاړم نو ما ته نور هم زیات انفارمیشن راکړو او هلته نه ما جرمن لینگویج وکړو، یو کال کورس مې وکړو، د هغې نه بعد چې دی ما جرمن د پاره اپلای وکړه او ما ویزا میلاو شو جرمن ته راغله.
نوموړی زیاتوي هغه چې کله جرمني ته تللو نو هغه وخت کې پاکستان کې ډیر کم خلک داسې وو چې انټرنیټ او کمپیوټر ته یې رسایي لرله، خو اوس هر تن د نړۍ د هرې برخې معلومات ترلاسه کولی شي. دا چې په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره په داخله ترلاسه کولو کې یې کومې خبرې بنیادی کردار ترسره کړې، نورخان وای.
زما لپاره چې کوم زما بهر ته براتلو کې اهم رول چې هغه جرمن زبان چې هغه زده کولو پلی کړی و، چونکه مالته کې یو کال کورس کړی و گوته انسټیټیوټ کې د کراچۍ نه. نو دغې نه بعد بیا ما دا خپل د اپلای دغه وکړو، اپلای مې وکړه جرمني ته، او په دې کې ما ته ډېره اسانی وه د ژبې زده کولو نه بعد.
نوموړی وای هر هیواد د تعلیم په بیلابیلو برخو کې ځانګړی حیثیت لري. په جرمني کې د ځنې نورو څنګه نه علاوه انجینری هم په نړیواله کچه مشهور ده.
جرمني کې د جرمن تعلیم چې په ټوله دنیا کې یو خپل ځانګړې حیثیت لري، تعلیم ډېر ښه ده، په ټوله دنیا کې منلې تعلیم ده، او د دینه علاوه مخکې به جرم تعلیم چې په جرمن ژبه کې وو، وس تاسو هم ډېر زیاتې یونیورسټیان شته چې سړی په انګلیش کې سبق ووایي. بل دا شی دی چې جرمني چې دی د هغوی اکانومي ته ډېر زیات انجینیران ضرورت دی، او انجینیرینګ فیلډ کې چې دی چې یو سړی انجینیرینګ فیلډ لپاره جرمني ته سټڈی لپاره شین دا به ډېره ښه، خاص کر الکتریکل انجینیرینګ، میکینیکل انجینیرینګ، کمپیوټر انجینیرینګ او داسې نور د انجینیرینګ فیلډس چې دي، په دې کې سړی کوالټی ایجوکیشن حاصلولی شي. جرمنی نه ډېر آسان دی، ارزان دی، او ایجوکیشن کمپلیټ کول نه بعد چې دی جاب چانسز هم ډېر زیات دي. هلته کې کال ته میلاو نه شي، چونکه جرمنی هغه ایجوکیشن سټنډرډ دومره هاي دی چې هر ځای کې جرمن انجینیران ته جابس میلاویږي.
نورخان وای په جرمني کې یو زده کوونکی د تعلیم ترڅنګ په هفته کې 40 غنټې کار هم کولی شي، خو هغه لپاره به تر خبره داوي چې یو تن د جرمني ژبه ویل شي. نو موړې د نوي کول په نوم خپل پیغام کې وای چې د خپل ناکامو زمواري په نوره دنیا اچول مناسب ندي، هر فرد او ملت د خپل مهنت په نتیجه کې پرمختګ کولی شي.
یو سړی چې محنت کوي، سبق وایي او مخې ته تلو کوشش کوي، نو هیڅوک دا غلار نشي نیوي. لکه څنګه چې موږ فکر وکړو ترکی ته وګورو، ترکی به د تیر لس دولس کاله کې ډېره ترقی کړله، ډېر مخ په وړاندې تللې. د دې نه علاوه که سړی خیال وکړي ملایشیا یو ډېر اسلامي ملک دی او ډېر مخ په وړاندې تللی ملک دی او روان دی، نور هم ترقی کوي. نو دا خبره چې یاره یورپ او امریکا او ناټو دا د اسلام مسلمان خلاف ته او دو دا ترقی ته نفری دي، دا خبره صحیح نه ده. که داسې وی نو ولې به ترکی ترقی کوله، ولې به دوبۍ ترقی کوله، ولې به ملایشیا ترقی کوله، ولې به چاینا ترقی کوله.
نور خان په جرمنی کې د انجینرینګ اعلی تعلیم کوي، وایي په پرمختللي هیوادونو کې ځوانان ډیر زیات مهنت کوي او همدغه یې د پرمختګ راز دی. په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق له نور معلومات هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروگرام اوري چې د دې هفته په خبرونه کې درته په جرمنی کې د اعلی زده کړو په حق له معلومات درکو. په دې لړ کې به په جرمنی کې د هغو پښتنو ځوانانو خبرې واوري چې په بیلابیلو څانګو کې یې هلته اعلی تعلیم ترلاسه کړی دی. له مشال ریډیو سره اوسه.
د لړ کې مو د جرمنی ډیوسبرګ یونیورسيټي کې یو زده کوونکي سره خبرې کړې.
زمان نوم عمر دا، عمر دا ورز میرلی شمالی وزیرستان او نن سبا دلتا ڈیوسبرگ ایس این یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی طرح غلائی دا پاکستان ایچ ای سی 90% پروگرام بنی دلتا دوس پی ایچ ڈی پروگرام ما شروع کرا دا.
عمر دا ول نمو پختلی جرمنی تا دا تک نولاندی سمره تعلیم او دا کم کم زائی نکڑے هغوائی؟
ما ابتدائی تعلیم دا خپل کلی سکول نا گورنمنٹ ہائی سکول ادک نو التن حاصل کرا دا بیا ز ایس سی بی اے دا پارا گورنمنٹ ڈگری کالج میران شاہ تلالم نو التن نو دا ڈگری او کرلے بیا حاضرین آباد ما ایڈمیشن ہو شو کئی جازہ نہیں نکتی کے کئی جازہ نہیں نکتی ایڈمیشن ہو شو التا ما ماسٹر او کرلو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان سٹڈیز نو ماسٹر سرا ما ایم پی لم بیا شروع کرو چی ماسٹر میں کمپلیٹ شو ایم پی ایل کورس ورک میں سنگ کا کمپلیٹ کے دلوں ماتا جاب ملا شو موٹر وے پولیس کے انسپکٹر ہوں زمخ کے ما آگے سارا جاب اور سارا کا بولو وہ ایم پی ایل مم کا بولو میں ایم پی ایل میں کمپلیٹ شو ڈپارٹمنٹ نہ تنگ شو میٹر وے نہ آگے میں پری ہو دلو یا راغل ایجوکیشن تھا کالج کے لیکچر شو کالج کے بس دلتا دس کالرشپ سے پی ایچ ڈی خواہش میں ہوتے پی ایچ ڈی ہو کا نو آگے پی ایچ سی دا 90% اسکالرشپ اناؤنس کری ما یو مرګره دا احسان الله مسعود هغه ماته یې چې دره ته اپلای وکړ دي شیته نو بس ما اپلای وکړه نو الله مې ربنی او بس راغلی دلته دلته کار کو.
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن یعنی ایچ ای سی بهر هیوادونو کې د پی ایچ ډی لپاره وظیفه ورکوي. عمر داول د دې وظیفو د شرایطو په اړه وویل.
دې شرایط کوم یو هو 18 ایئر ایجوکیشن وو، مطلب دا چې اتلس کل ایجوکیشن پاکستان مطابق کتا ایم فیل کڑائی کو خپل فیلڈ سے کم تا فیلڈ بھی مطلب سوشل سائنس یا نیچرل سائنس سے کم منگا آرٹ سائنس ورتا وائی پاکستان کے نو آگے یہ کوالیفیکیشن ہے وہ خطیو چیدہ دے پورا بھی بلی آگے سارا چیتا ریسرچ پراپوزل بھی در سارا نو دا کا پہلا چی کم کنڈیشن بھی یا چی کلا منگا دا شوینا جواب کرل اچھا آگے سارا یو بل شایدہ ہو چی دا ایچی سگا چی کم دا گیٹ دی دا این ٹی ایس کی کم نا آگے ریزلٹ ہم گوخت آگے مطلب دا سے 70 پورے مارکس کی چیوی نو آگے کی بیا پاسیبیلیٹیز بھی آگی چتا شاک لیسٹ چے انٹرویو تا شاک لیسٹ
نو موڑے وائی انٹرویو تا دا تللو نولان دے پکار وی چی یو امیدوار پا بہرانو یونیورسٹو کے دا داخلے معلومات او منظوری ترلا سکڑی
پا انٹرویو تا چی کلا شاک لیسٹ چی آگے کنڈیشنل وی اتا دا پارا کنڈیشنل وی چې مطلب ته وا ایکسیپټنس لیټر پیدا کوي د جرمن سپروایزر نه کاته چې په جرمنی لپاره اپلای کړی نو هغه لپاره لګدای چې سړی مهنت کوي مهنت داسې کوي چې څومره جرمنی کې یونیورسيټي دی ته هغه سرچ کوي هغه چې خپل ډپارټمنټ څه ډپارټمنټ چې بیا خپل چې کوم ټاپک ته هغه مطابق ټیچر وکړي سره ما چې کوم ټاپک ته په دې باندې کوم ریسرچ کوم ټیچر کار کوي او هغه انټرست کا نشتا نو دا لګ مهنت وکړي بیا هغه ته ایمیل کوي چیرې زه په دیشی باندې کار کول غواړم تا پروفایل چیک کو نو را باندې وګورم چې دا څه شرط لیست شوی انټرویو ته
د اعلی تعلیم کمیشن چې کله وظیفه اعلان کوي نو پاغه کې د یو شمیر ملکونو نمونه ورکړی شوی وي. عمر دا وړوای دغه کې د درخواست جمع کولو په وخت پوره معلومات او پاملرنه پکار وي.
هغه کې د خیال دا کوي چې خو په فرم سي هغه ملک لیکاته چې تاغه تا کوم سبجیکټ ته په ملک شي وي په یونیورسيټي شي وي خلک یې پریپر کوي. دا څه ده چې کوم اکیفي پروګرام یې تاغه لسته پروگرام روان ہے
عمر داول دا وخت په جرمنی کې په سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ڈی کوي. وای په بهر هوادونو او اعلی زده کړو کې هر زده کوونکی په خپل مهنت کوي. استادان ورته صرف لارښوونه کوي په کار دي چې پښتانه ځوانان د اعلی زده کړو لپاره د زیات مهنت کولو عادت جوړ کړي. د دغه هیواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکی راته د ځان په حق له ویل
زمانو الیاس ته ز د پښتونخوا تیمرګری اوسیدونکو هم ما د لسم جماعت نورست بیا لکه د پښتونخوا نومړی کالج چې د اسلامي کالج د هغه نه مې دولسم پاس کو او بیا د ملکن یونیورسيټي د هغه نه مې شپړسم کو په بایو ټیکنالوژي کې بی ایس انس دا هغه نه بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون نه او الته چې زما کوم ریسرچ ایریا وا غا هیومن جنټیکس وا ځکه چې د پاکستان کې یا په پښتنو په سیمو کې دا په خپل منځ کې ودونه ډیر کامن دي نو هغه په وجه باندې زموږ په هغه علاقو کې موروثي بيماریاں هم ډیرې دي نو په دې کې زما انټرست او دا غینا بعد ز المان تر عالم او پی ایچ ڈی لپاره
الیاس احمد وای که څه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمنی لپاره یو شمیر وظیفې اعلانوي خو هغه په خپل د یوې بلې وظیفې د لارې د هیواد ته تللې ده.
جرمنی یا المان چې د یو لوی اداره لري د ډی ای ډی په نوم باندې چې هغه د مختلف سکالرشپ ورکوي چې کم غریبانه ملکونو لا یا چې کم ملکونو هغه پرمختګ کوي د هغه لپاره هم لکه د ماسټر لپاره پی ایچ ډی لپاره د ټیچر مختلف پروګرامز وي او دغه معلومات د هر ملک چې کوم د دې سفارت ته د غوی په ویب سټ باندې هم د معلومات وی باقی زه دلته څنګه رااله منو دلته په جرمنی کې هر پونتون چې دی یا چې کومه فیکلټی غوی خپل یو پی ایچ ډی پوزیشن هم اناونس کړي چې هغه ته د ټوله دنیا نه خلکو ته اپلای کولای شي نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن مال هغه په ویب سټ دی زه په یونیورسيټي اف کولون کې هم د دې په ویب سټ باندې معمون تو بیا د دې چې ما چې کوم دلته پروفیسر دی زموږ د پاکستان نه دا غوي سره یو قسمه کولابریشن هم نو دا غوي زمانه پر سکایپ انټرویو کړه او زب دا د غیره بعد زما سلیکشن وشو در عالم جرمنی ته.
الیاس احمد زیاتوی چې جرمنی نیخ په نیغه هم د ډی ای ډی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولی شي. الیاس احمد وای په جرمنی کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلي پښتنو ځوانانو سره د سلام مشورې او پوهاوی لپاره یو ټولنه هم جوړ کړي.
دا گروپ چې کوم نه موږ په المان کې چې څومره پښتانه دي کاغه د افغانستان دي یا د پښتونخوا دي یا په نومې پښتون چې دي اچ کله المان ته راشي نو موږ په سنه سره طریقه سره دا غسر کانټیکټ کو بیا موږ دغه گروپ ته هغه اډ کو دیش داسې علاقان دي چې هغه دلته المان ته خپل خرچه راځي د ماستر د پاره خو هغه ته بیا د سکالرشپ څخه پته نه لګي یا هغه غریبانه بیا به هر کار کوي نو موږ کوم علاقان چې هغه ته پی ایچ ډی کوي یا هغه ته د سکالرشپ پته وي نو هغه موږ په هغه گروپ کې دغه باره کې پوسټ کو یا چې کوم نوی علاقان راځي نو په یو خار کې چې مخکې نه پښتون وي نو هغه لک دا غزان سره موساتی د اصل بمونتو کې مدد کوي یا پاول نه چې سړی راشي د خار د سب د سپتونه نو هغه ګایډ کی او بل چې د یو خار نه بل خار کم سوک زی نو موږ د یو بل سره روابط ساتو یا چاته په یو فیلډ کې څه ګایډ لاین ضروري نو هغه په ګروپ کې پوسټ کی یا زه په دې شي نه پوهیږم یا مال څه ګایډ لاین راکې نو زمون سره دلته په دې ګروپ کې شپږ علاقان دي چې پای کې ډیر پښتانه چې دی هغه پی ایچ ڈی کوي سوک ماستر کوي دا په مختلفو څانګو کې د طب په شوبه کې د انجینرینګ په شوبه کې د فلسفي په شوبه کې په هر شوبه کې زمون سره پښتانه علاقان دي
نو موږ له پښتنو ځوانانو ته څه پیغام لري
تنو چکم زده کوونکی دی ما پیغام دار چی پښتانه چکم دی دا ډېر لوی استعداد لري او دا په یو میدان کې د چانه کم نه دی خو زمون سره معلومات مونږ نه لرو نو چې مونږه تعلیم واوستو زمون چې د کم حالات سره مخامخ یو دغه حالات مقابله هم په یو شي کولای شو چې هغه تعلیم دی او د تعلیم چې مونږ کو بهر ته دراتلو د پاره ډېر مواقع دي په هر ملک نو صرف او صرف مونږ فوکس کو په سټډي باندې نو مونږ زله نه دی بیلل پکار مونږ مهنت پکار دی مونږ هر ځای ته رسې دی
الیاس احمد د جرمنی په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي وايي د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولي دنیا معلومات ترلاسه کولای شي نو پښتنو ځوانانو ته هم پکار دي چې د دې نه په ګټه پورته کولو پر مختللي هوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 دا شمیره تاسو ته یو بار بیا تکراروم 00202211212 او اوس پلکوربا منو شاته جا